روانه اونۍ یوې سویسی ورځپاڼې خبر ورکړی و چې د دغه هیواد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپلو اسنادو کې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو په ځانګړي ډول پښتنو د ایستلو یوه حساسه نظریه مطرح کړي. سویس ته روان لمریز کال په حمل کې د افغان کډوالو د بیرته سنولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه چې له مخې هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت له لوري رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي و چې دا پریکړه د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو د وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله شوې. سویس په تیر 2020 کال کې 15 تن افغان وګړي چې د دغه هیواد د کډوالو د ادارې د بیان پر بنسټ مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښو بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی قدرمن او ګللی سکون کو زه پرشنا غم فاریو سره به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې ماده ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته له د چ تاسو ټول قدرمن او ګللی سکون کې برابر او چورو صحت مند او سری او د صحت جمع په پتن درنو سکون کو د چ زمرا تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست نو له د چ تیر ورځې لوست نه بم په پراو د کیک ټاور سره کړي وو سری او نو لوست پر امد کې ولري قدرمن زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د حق قانون په حق لده. کتاب صفاله د سرویشتې مینه پیل به تر پنځو سیمې سپې پرې همدارنګ زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د ډبرو سکاره او زموږ په هیواد کې د حق قانون، دویم نفت او ګاز. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګلړې زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یې رایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي. دغه سرچینې چې د رڼا زده کوونکو یو څه ارزانه دي نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې دی په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د په بیلابیلو برخو کې دا پیل کیږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیل کیږي چې نن ورځ به موږ تاسو هر ډول به په خلاص ډول سره ولولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنځ د کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبرو کوم سکاره چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیک وو چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبرو سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړې کې دغه د ډبرو سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا ومنتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو شل و یو سر شل زرو ټن تر سید خو ورسته چې کله دغه دوي منړيواله جګړه تیر وس ولود د دې څخه ورسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به تر لاسه کېد د یو سر شل زرو ټن څخه تر یو سر شپږ زرو ټن کوي ورسیدل. چې زموږ په هیواد کې زیات شمیر سیمې دي چې په دغه سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم درارنګ د دې تر څنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکارو بیل بیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ورځې په لوست کې ولولو. لومړنۍ برخه چې ده لومړنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غوره کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په انتر سیمه په پر د ټولو په سیمه په پرتل لمړی توب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمه له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې زیرمه چې دي درنه ځکه کوونکو څلور اویا میلیونه ټنو تر رسیدي چې له دې څخه ګټه تر وسه پر نه ده اخیستل سي. البته اخیستل سي ده خو په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل سي، خو دغه د ګټه اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تدول کې او تودوخه په راوستل کې ستر رول لوبوي او هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبوي. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپله اشپشتي د ډبرو سکارو قانون نه چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدا چې په خپله دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پولې همري صنعتي شار جنوب ته په یو سل لس کیلومتره واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل شل کیلومتره واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکاره قیمت او کیفیت لپاره څخه ډیر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنه ځکه کو د دې دغه کوم طبيعي جوړښت دی، د دې طبيعي جوړښت له مخې څخه یو سر په پیچلې دی او د رایسترو په وخت یو ستونزمن دی چې کله رایستر کیږي نو دلته یو څه وخت نیسي، نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنه ځکه د سکرو زیرمې په 15,000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی، خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د شکاری درې د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجود وي، نو ځکه له ډېرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی ناکستل کیږي. دغه دری چې دی یا هم د اسکارې چې دی درنو ځکون کو په دولتي درو کې روښتونونو او د کابل شهر په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي. هم چې نن د دې ترڅنګ درنو ځکون کو بل چې دی په خپل د کرکرا د ډبرو سکارو کان دی، د کرکرا د ډبرو سکارو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېر کیږي چې دا هم په خپل د پولې همري شهر څخه د لس کیلومتره لیرې د جنوب ختیځ کې د کرکرا د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکارو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه کان د ډبرو سکارو ټوله اندازه له هر پوړي دوه یا هم درو مترو پوړیوالی لري چې 45 میلیونه ټنه شودل شوی دي او د سکرو جستي شا او د کار ور ان جستنو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه کان په خپل د رونو ځکون کو په 1415 اتیا هجری لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده او دغه خپل چې دی درنه ځکونکو درې زره او اته سوه غوټنو څخه زیات قانونه په چې دی په 1401 هجري لمریز کال کې رایستل شوي دي چې مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکارو قانون چې دی هغه په خپل د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکارو قانون دی چې دا هم یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه قانون چې دی درنو ځکون کو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې په یو سل لس کیلومتر په واټن کې د سبزک غاښ څخه لاندې د کراه د سین پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري چې دغه قانون چې دی درنو ځکونکو د دې کانی زیرمې چې دی 9.5 بلیون ټنه شودل سی ویدي. دغه قانون د 1416 هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات دی 20,000 ټنه او کلنی عواید دی 60 میلیونه افغانۍ ته رسیدلی دي. همدغه اوس په اعلی او تر ګټي اخیستنې لاندې قانون زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دغه سیمې د ډبرو سکارو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکارو څخه د هرات شاروالي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنی سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنی په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانی زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو نفت او ګاز پیژنو. دا چې موږ او تاسو ته معلومه ده چې نفت او ګاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د په ځمکه کې د حیواناتو د پاتې شینو څخه منځته راغلي. یعنې په د حیواناتو د پاتې شینو څخه کله چې په میلیونونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وه او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو، د تودوخې د حرارت درجه ورباندې زیاته شوې وه، وروسته د ځمکې تر لاندې دا حیوانات رسوب کړي وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي چې دي دغه په نفت او ګاز باندې تبدیل شوي وو. نو موږ ویلی سو چې نفت د سوځېدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کېږي او په زیاته کچه سره پیدا کېږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر ته رالوړېږي. کله چې د ځمکې فشار پر ورباندې زیات شي نو په هغه وخت کې دغه کوم نفت چې دي د ځمکې سر ته راپورته کېږي او دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو په میلیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکي د پاتې شونو څخه منځته راغلي دي. نو موږ ویلی سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د سپند په توګه باندې ترې استفاده کېږي او ډېر د نفتو د رایستلو لپاره ژورې ساګانې کیندلو ته ضرورت دي او ډېر پرلیو نلونه ته ضرورت دي او همشنان د دې تر څنګ د نفتو ساګانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي نو په دې توګه سره هم نفت پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره رایستل کېږي. یعنی یو ډول پایپونه دي چې د ځمکې ته داخليږي او وروسته د دغه پایپونو په واسطه سره نفت د ځمکې پورته خواته رایستل کېږي چې هم نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چینځایونو کې رنګ بنفش ته راځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډېر سیمو کې د نفت زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نفت زیرمو اټکل شوی دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کوم زیرمو ته ویل کېږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې موږ تاسو په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي او هم چې نن یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمن او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویل سو چې قانونه هم د ژوندۍ ژوند د پاتې شونو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسیدلو یا هم اکسیجن د نه رسیدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلی دي په ګاز شکل باندې بدل شوي دي دې ته موږ او تاسو ګاز وایي. چې ګاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیړولو کې مهم رول لوبولې دی. د اوسمره د کره هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات ستاسو ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زرکلن تاریخ لري. نو په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، دریمه په خپله د خواجه بولان ده او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټه اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کېږي. چې نن ورځ په لورس کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د پخپله د شبرغان شار شمال ویدیز ته د 20 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شوو ساګانو شمیرې 250 تر سیږي چې ټوله زیرمه یې 4.8 میلیارد مقابه متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټې اخیستنې وړ ده او 4.8 میلیارد مقابه رایسته شوې ده. همچنان بل هم د ایتیم تاق د ګازونو دی چې ایتیم تاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا هم د شبرغان څخه د 18 کیلومتر لیروالی لري چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ایتم تا کې کله چې دغه زیرمه راایستل کېدلې درنو زده کوونکو د دې زیرمو دغه چې دی 6.8 میلیارد مقاب متر شوتل سوی دی چې کله په 1970 کال کې چې دغه زیرمه برمکول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېد چې ډیر کلونو سوځېدلو په ترس کې ډیر ملیون مقاب غاز وسوځوي او هم چې نن درېمه چې دی هغه په خپل د جکردوک غاز کانونه دی دا هم د شبرغان له شار څخه 15 کیلومتر لیرې د جنوب لوېدیځ موقعیت لري او سلاره هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر د 6 کیلومتر ختیځ په موقعیت لري نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم د لوس راتلونکي برخې کورنۍ دند د چې دوه سوالونه دي هر سوال ته مطابق جواب ورکړي لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي دویم سوال د قرقره د ډبرو سکارو نه تشریح کړي نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي شو وخت لا پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اوس بلهم نشته پنځه راځي بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو کول لای سکون کو صاحب رښتنه غو خاري بزره به هم تاسو ټول تشرح واس مې ما د ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځه بلوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو کول لای سکون کې برات روغ جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع پتن می تر نو سکون کو د سیس مرو تاسو د ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځه بلوسته نو هله د چې تاسو ټول به د تیری ورځې لستون په پراو دقیق ډول سره ذکر و سړي او نو ولسته عمل کې ولري البته درنو زده کوونکو د طلبه سری او زلبی هم یادونه کوم مخکې لدې نه چې تاسو د نن ورځې نه ولوست بل کټ تاسو ټول خواجه زده کوونکو باید خپل ځان سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچا او قلم ولري تر څو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی لومړی دین دویم شمه ان نن ورځ به موږ تاسو زموږ د کرانې باندې افغانستان ته دین او ژبه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هیله ده چې تاسو ټول درنو زده کوونکو د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ روز د کونکو وس هم راګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې لکه څنګه چې میا دونه وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین او ژبه په حق معلومات لاسته راوړو خو د لوست د پیل په شیبو کې بل مړی موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راوړو چې څومره سره نه کسان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود و خوږه ځکه چې کچېری مور تاسو متوجه وو چې جوړ د انسانان چې دی له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دی جرا عقیده او باور لري همدارنګه تاسو کچېری مور خلکو ته وګورو نو لډیر په خو وختونو راهیسه څخه د بیل بیل دینونو پیروان وو او بیل بیل دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي وکول خو زموږ د نکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچي کېدو مخکې ساده عین درلودل یعنی کله چې زموږ نکونه کله افغانستان نه کلمرنی کسان چې وسیدل چې د اریایانو په نام سره یتدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې لمرنی مدینه چې وو په بختي یا هم برق کې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې وسیدل د هغوی کوم عین چې وو په ډیر ساده شکل سره او دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغیزه درلودله مقدس یې ګڼل یعنی په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپیشلی نومور کړو وو چې د افغانستان خلک سره لدې چې په ختیځ او ویدی او برهمنی زړه عقیده پیروان وو خو د هیواد په شمالي لویدیځو سیمو کې زرتشتي عین په زیاته کې سره ریواج وو خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره ملا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیده د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ ریواج وموند چې په د فکر په هنر او پرهنګ له پلو څخه د خلکو په ژوندانه باندې ژور اغیزه وکړل او زیات شمیر کسان بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شاره پرې وغځېدل خو په دغه عین وخت کې درنو زده کوونکو کله چې د اسلام مقدس دین په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خپور سونو بیا بیلابل دینونه لکه زردشتی، بودایی او لرس آسمانی دینونه لکه یهودیت، مسیحیت په خراسان یا هندزمور په ګران هیواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول، خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج بلري وجود نه درلود په هغه وخت کې. یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس دین په ټول افغانستان کې رواج نه و، ځکه زیاتره قبایلو به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین تر څنګ نور دینونه هم لکه زردشتی او بودایی و همدارنګ ساسمانی کتابونه دینونه لکه یهودیت، مسیحیت او داس نور بودایی دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان هم اوسنی افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منلو لپاره چمتو و، نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفه دی په واکمنۍ کې، د هغه په د واکمنۍ یا هم سلطنت په وخت کې په 25 هجري کال څخه وروسته، کله چې 25 هجري کال تیر شو، نو د اسلام د فتوحاتو لمن افغانستان ته هم راورسېدلی. په هغه وخت کې احنیب بن قیس د هرات ښار ونیول، کله چې د هرات ښار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین مشرف کړل، او حضرت عثمان او در طرف چې دریم خلیفه و عبدالله بن عمیر د لشکر مشر وټاکه، چې عبدالله بن عمیر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا، تلقان، همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړل او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړل. خو یوازنی سیمه چې ودرنه ځکونکو هغه د کابل سیمه و، چې په کابل کې خلکو ډیر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم ښار چې و، کابل ښار یو کال محاصره کړ او په ډیر مشکل توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل، چې په هغه وخت په تیرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې و هغه کفرستان و، چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سره یاد شوی دی. نو دغه یوه سیمه نه و تسلیم شوې، او دغه یوه سیمه نه و د اسلام مقدس دین نو راوړي. خو پخوانی دین تر ډیر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو او هغه سلطنت درلودې. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنوز د کوونکو، هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه، چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نور دینونو باندې عقیده درلوده لکه يهودي دین او هندو دین او بودایزم او هر دین چې وو، هغوی ټول د اجازه درلوده په ازادي سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړل. ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیڅ هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د متقیدونو او احکامو مخالف اوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړه. هم همچنان په اوسنی وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلنې ته متوجه اوسي، جو نن وی اشاری شپږ سلنه خلک چې د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنی زموږ ګران هېواد افغانستان یو د اسلامي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکان په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي، چې اکثر سوداګري هم تجارت مخې ته وړي او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې د حنیفي مذهب پیروي کوي. یعنی موږ او تاسو ټول چې د حنیفي هم سنی دین پیرمانو او د تشیع مذهب پیرمان هم لري، چې د افغانستان اهل تشیع په جعفري او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوه سی او سیږي او معلومات ترلاسه کړي او سیږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هېواد ته راغلی. اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به زموږ د ګران هېواد افغانستان د ژبو په حق معلومات ورکړو. روزګر کول که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو، هر هیواد خپل ځانته ځانګړي ژبه لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کتو سره یا هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمه په کتو سره خپل ځانته یو ځانګړي ژبه غوړه کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د وینکو پر شمه پر مربوط دي. څومره کسان چې په کوم ژبه باندې خبرې کوي، هغه مره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغه پرې مربوط ده. د مثال په ډول سره کچیر موږ تاسو وایو پښتو او دری چې مرتکران هیواد افغانستان یو له پیراسو صحو څخه بدل کیږي، یعنی یو له عمومي ژبو له جملو څخه شمېر کیږي، چې زیات شمېر خلک اوربني خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبه باندې پوهیږي. خو په اورمړي او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمیر کسان چې دی په افغانستان کې چې استوګن کوي هغه ټوله په پښتو او دري ژبو باندې پوهیږي، خو لږ شمیر کسان چې دی هغه په اورمړي او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي یعنی اریانی یا هم هندي ډلو باندې ویشل کیږي، چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نورو زده کوونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغو ځایونو کې د مشهورو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې ژبې په هغو ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړي او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي، چې په هندي ژبو کې کوربتي، ګلشئی، تیرائی، سندی، پنجابي شامل دي، او همدارنګ رویدا ژبې چې د اریایي او هندي ګروپونو ترمنځ یوه څانګه ګڼل کیږي، دا هم په ځینو سیمو کې رواج لري. نو موږ ویلی سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودې لړۍ یې پکې کې شامل ده، او زیات شمیر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي، او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزي آسیا پورې مربوط دي یا هم مرکزي آسیا خلک ورباندې خبرې کوي، لکه ازبکي، قزاقي، او همدارنګه دوهمه لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمنی او آزاري احتوا لري یا هم د هغو څخه منشا اخیستل. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي، چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې د پښتو ده، دویم دري، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمنی او شپږم چې د پراچی ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په حق له معلومات ول، پښتو چې د درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي، تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي، زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې د درنو زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري، چې یو له بل څخه ښه پیژندل کیږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې د درنو زده کوونکو دویمه ژبه په خپل دری د دری د هېواد دی، یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی هغه پخوانی ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سناسه په ټول هېواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قبلي لهجه خبرې کوي، ځینې په ایراتي لهجه باندې خبرې کوي، او ځینې کسان په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د پراپ په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې ترڅنګ بلوسي ژبه د بل بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده، چې د هلمند، ګردیز، صابری، همون او د هېواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي، او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هېواد یو له ژبو له جملو څخه ده، چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې ترڅنګ ترکمني ژبه هم د هېواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې ترڅنګ اخرنی ژبه چې د پراچی ده، چې د نجرا په یو دره کې د تلقاب لاله سایه سره نشته ده، چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنی ژبه چې ده، د پخپله د بدخشان په میجان، واخی، وخان کې، سریکا وخان کې، او په شمال کې د میجان په ختیځ کې، او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي، چې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بلل کیږي، یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کیږي. خو په عمومي ډول سره که چیرې وویل سي، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي، چې یوه پښتو ده او بلې هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې ترڅنګ نورې ژبې چې دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فراچي ژبې هم شته، چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویل شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي، پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو پوه شئ او اوسېږي، او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې څلور سوالونه چمتو کړي دي، چې هر سوال ته به تاسو په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: دین او ژبې تشریح کړئ. یعنی دین او ژبې څه ته ویل کیږي؟ دویم سوال: د افغانستان د خلکو دین څه شی دی؟ دریم سوال د افغانستان خلک په کوم ژبه باندې خبرې کوي؟ د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیایي بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبه دي؟ نور نو قدر مونږ غوړلې ځکون کوز مرستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي